The Washington DC Day.
ګران اوریدونکو ورکلی درته وایو نن د شروع ورځ کال 2019 د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د ماخام شپږ په کابل کې 5 نیمې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سحر 9 بجې شوې دي. د دې خبرونه وړاندې کوونکی زیم نوشیروان کلندر
او زیم بختور شاه
په دې یو ساعته خبري خبرونه کې یو شمېر اهم رپورټونه لرو خو اول غوښ چې تر ټولو اهم خبرونو سره ټکو ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړه چې د هغه په ضد کې احتجاج کوونکو د قانون سرغړاونه وکړه نو ګام باخلی او د عمران خان نه استعفا غوښتونکو احتجاجي مارچ اوس په جی ټي روډ اسلام آباد لور ته روان شوه. د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن وای مارچ ولسی تحریک ته اوخته ده.
پاکستان کې د مرکزی حکومت او تاجرانو ترمنځ د خبرو اترو کامیابیدو وروسته تاجرانو د هړتال ختمولو اعلان کړی دی. دا اعلان د وزیر اعظم لپاره د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د یو خبری کانفرنس په وخت کړی.
شناختی کارڈ کی شرط پر خرید و فروخت پر تادیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک مؤخر کر دی گئی ہے.
او په خیبر پختونخوا کې د پولیو دوا نوې پیښې مخې ته راتلو سره سکال په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره یو کم شپېته او په ټول پاکستان کې اتیاو ته رسیدلې ده.
ټول کې دا هغه ماشومان دي چې کوم والدین چې دي هغوی خپل ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه دي ورکړي او حفاظتي ټیکې هم نه لګي.
اوس مو پام راګرځو د دې او د نورو خبرونو تفصیل ته.
د جمعیت علماء اسلام د لمشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د تاریخ انصاف د حکومت په ضد احتجاجي مارچ د لاهور نه اسلام آباد لور ته روان شوی او رپورټونه وای چې د جی ټي روډ د لارې به دغه مارچ سبا یو لس بجو له اسلام آباد ته رسی. مولانا فضل الرحمن په لاهور کې خپل پلویانو ته ویلي اسلام آباد نه حکمرانان خپل کورونو ته د شړلو د پاره ورزي. نوموړي ویلي ټولې سیاسي پارټۍ د حکومت په ضد یو موټی دي او وزیر اعظم عمران خان باندې غږ کړی چې خپل استعفا دې زر تر زره ورکړي. هر څه که مولانا فضل الرحمن دا وکوي چې ټولې سیاسي پارټۍ ورسره د حکومت په ضد راپاسېدلې خو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ډلې ویلي دوی به د حکومت په ضد په احتجاجي درنا کې برخه نه اخلي. زمونږ همکار بیروز خان صاحب د دغه احتجاجي لاریون په اړه نور تفصیل په خپل رپورت کې وایي.
د پنجاب په سرخار لاهور کې د درون هرکلی وروسته د جمعیت علما اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د ازادۍ مارش د اسلام آباد په لور روان دی او ټاکل شوی ده چې د زیارت په ورځ سحر 11 بجې د ملک سرخار اسلام آباد ته ورسی. د ملک په بیلابیلو خارونو کې د تود هرکلی باوجود د پاکستان په میډیا کې د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارش ته یا خو بیخي ځای نه ورکول کیږي او یا بیا ډیر لږ وخت ورکړل شي چې د حکومت د عمل هم د میډیا د خلکو او هم د آزادو سیړونکو لخوا د نیوکو سره مخ دي. د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ په سوشل میډیا ډیر موثر کوریج روان دي خو دغه هم د مختلفو بندیزونو سره مخ دي. کله ورته انټرنیټ وتړل شي او کله سبل سو داسې اوشي وکړل شي چې خلکو ته د ولسی پاسون دغه مظاهری او پیغام ونرسي. دا یوازې د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ سره نه بلکې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم د غټو غټو جلسو او دغه شان د مریم نواز د احتجاجي لاریونونو او جلسو سره هم وخت په وخت دا عمل روان دی.
دا واشنگټن ډی سی دی. تاسو د وایس اف امریکا دیوا خبرونه اورئ.
پاکستان کې د مرکزی حکومت او تاجرانو ترمنځ د خبرو اترو کامیابیدو وروسته تاجرانو هړتال ختمولو اعلان کړی دی. تاجرانو نن او پرون دوه ورځنی احتجاج په موقع کاروباري مرکزونه تړلو. د وزیر اعظم لپاره د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمین شبیر زیدی او د تحریک انصاف یو مشر جهانگیر ترین د تاجرانو سره یو لس نکاتی لوزنامه کړی او دغه په اسلام آباد کې د یو خبری کانفرنس په وخت اعلان کړی شوی. د موایدې تر مخه حکومت په دکاندارانو د 500,000 نه زیات خریداري باندې د گاک نه شناختی کارت شرط تر درې میاشتو پورې ختم کړي. د سیلز ټیکس رجستریشن لپاره د بجلی د بل سالانه حد د شپږو لکو نه تر دوه لکو پورې رسولې. دغه شان د تاجرانو نور غوښتنې هم منلې شوې.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو دوه نور ناروغان موندل شوي دي چې ورسره ساکال په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمیره یو کم شپېته او په ټول پاکستان کې دغه شمیره اتیاو ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د بیړنیو عملیاتو مرکز لمخې د پولیو دوه تازه پیخې په ټانک او سرای نورنګ سیمو کې مخې ته راغلي دي. د ډیو رادیو خبریال شاهنشاه نه په نور تفصیل په دغه رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه د ټانک سوارلس میاشتنې او لکی مروت سرای نورنګ نه هم میاشتنې ماشوم ته په یو وار هم د پولیو کترې نه دی ورکړې شوې. د کوم له عمله چې پولیو خطرناک وایرس په نخه کړې دي او د ټول عمر لپاره معذوره شوې دي. د لکی مروت ضلع صحت څانګې مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه په ټوله ضلع کې 500 نه سیوا انکاریان موجود دي او حکومت نه خپل غوښتنې پوره کولو لپاره د پولو کترو اچولو نه انکاریان دي.
ټول چې دي دا هغه ماشومان دي چې کوم والدین چې دي هغه خپل ماشومان ته پولیو ساسکي نه دي ورکړي او یې پاتې ټیکېم نه لګي.
سرګند دی چې روانه میاش یوازې لکی مروت ضلع نه د شپږم مثبت پولو کیس رپورټ شوی دی چې لوی علت یې د پولو په اړه منفی سوچ لرونکي او انکاري خلک دي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د بشری حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي میرمن ګلاله اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل ضمانت لپاره داخل کړی شوی درخواست اوریدنه د نومبر اورنې نیټه پورې ځنډول شوې ده. د پروفیسر اسماعیل وکیل شاب خټک اډوکیټ ډیوته ویل اف آی اے ته دوه درې شخصي تنانو د پروفیسر خلاف شکایت کړی وو او اف آی آر کې د هغوی نمونه هم لیکل شوی دی خو نور درک یې نه دی معلوم چې دا څوک دی. خټک اډوکیټ وای د غتنان نو موجود هغوی ته هم اطلاع ورکړې شو چې را روانه اوریدنه کې دی حاضر شي.
افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د پاکستان د وزیر اعظم او د پوځي مشر سره د افغانستان د سولې په موضوع او په دغه هیواد کې د تشدد په کمولو خبرې اترې کړې دي. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانه ویلي زلمی خلیلزاد د اکتوبر په 18 یو کم ډیر شمه د اسلام آباد سفر کړي. سفارتخانه ویلي زلمی خلیلزاد د اسلام آباد په سفر کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان او د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ترڅنګ د نورو چارواکو سره هم لیدلی دي. ویل شوی خلیلزاد په دغه لیدنو کې د افغانستان د سولې پر روان عمل او په دغه هیواد کې د تشدد په کمولو خبرې اترې کړې دي. خلیلزاد سیمې ته د امن راوستو سره په اقتصادي ګټو هم ټینګار کړی دی.
ترکی د امریکایي کانګرس په هغه قانون سازه نیوکې کړې دي چې پکې په ترکی د بندیزونو غوښتنه شوې ده. کانګرس په غوښتنه کې ویلي دي چې ترکی په شمالي شام کې کاروایانې کړې دي او د ترکی عثمانیه لخوا د ارمینینز وجنې نسل کوشي ګرځولې ده باید د امریکا حکومت پر بندیزونه ولګوي. ترکی ویلی دی چې دوی د دغه وروسته د امریکا د کانګرس یو لخوا یو وړخیزه قانون سازي وروسته د نه پورز په ترکی کې د امریکا سفیر راغوخته دي.
د امریکا د صدر ډونالد ترامپ د مواخذه په سر به نن د بارنو چارو د وزارت دوه پوهان د پښتنو لپاره کانګرس ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال چې د وایټ هاوس د ملي امنیت لیفټننت کرنل وینمن تیر ورځ کانګرس کې د پښتنو په وخت ویلی وو د پدې خبران دی خمن دي چې ولې صدر ترامپ د یوکرين صدر ته په ټلیفون ویلی وو چې د جو بایدن او دغه د زوی پلاتنې دی وکړي. نو موړي تیر ورځ د کانګرس د کورنو چارو کمیټې ته ویلی وو چې د پدې خبره فکرمند لري چې ولې امریکایي صدر یو بارني هیواد ته د یو امریکایي شهري د پلاتنو امر ورکړی وو.
لبنان کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د ولس له دیار له سوروزو پر لپسې احتجاجونو وروسته وزیر اعظم سعد الحریري استعفا ورکړې ده. احتجاج کوونکو په لبنان کې د بدلون غوښتنه کوله او په تیرو دوو اونیو کې په سلګونو زره لبنانیانو په لارو کوڅو کې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه او د هیواد په سیاسي اشرافي د بډو او ناهیلې تورونه لګول.
د ایشیایي هیوادونو تنظیم آسیان مشران براتلون کې اونۍ خپل مهمه غونډه په داسې حال کوي چې په دغه تنظیم کې سلور هیوادونه د چین سره د سمندري اوبو په کشاله کې بوخت دي. دغه مهمه غونډه به د اکتوبر د 1.5 نیټه تر نومبر سلورم نیټې پورې روانوي.
په قطبی کالیفورنیا کې د لګیدلی اور د کمیدو وروسته هواګانو دا اور اوس د کالیفورنیا سویلي برخې ته خور کړی دی. د کالیفورنیا په قطبی او سویلي دواړو برخو کې د ګرمۍ او خشک موسم د تابع کولو اقدامات روان دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا زمونږ یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان د موجوده حکومت په ضد د جمعیت علما اسلام ډلې لخوا چې کوم د احتجاجونو لړۍ ده هغه روانه ده. دغه باندې ورسته هر وړاندې کوو د ډیو رادیو خبریال اورنګزیب خان را سره د اسلام آباد د مرګره شوی. اورنګزیب خان، تاسو ته پروګرام کې هرکلی وي، په خیر.
ډېر مننه چا سره تاسو.
اورنګزیب خان صاحب، څه وروسته حال دی؟ دغه چې کوم احتجاجي مارچ دی چې مولانا فضل الرحمن ورته ازادي مارچ نوم ورکړی دی، دغه وروسته حال کا اوریدونکو ته وایي.
جی بالکل شاہ صاحب، څنګه چې په وشتم اکتوبر باندې د مارچ څخه راشي نه پیل شو او نږدې سند څلورو لوی ښارونو نه پس د پنجاب ته داخل شو. نن سهار دی د پنجاب سرحد لاهور ته رسیدلی دي، او اوس پورې معلومات دا دي چې دوی لاهور نه اوس روان شوي دي، او ډېر امکان دا دی چې نن شپې دوی به د جی ټي روډ لاره استعمالوي، او نن شپې پورې دا امکان دی چې دوی راوات تزانو رسی. راوات هغه ځای دی چې کم د پنجاب نه په خوانی په جی ټي روډ باندې کم ټرافیک وي اسلام آباد پنډې ته راتلو. نو راوات د اسلام آباد داخلي لاره ده، د راولپنډې او اسلام آباد داخلي لاره ده. داسې معلومات مخې ته راغلي دي، کوم چې زموږ جمعیت علما اسلام مشرانو سره خبرې کړي دي، هیڅ امینه ده چې یو قافله کوم چې جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د چا مشري کوي هغه په پنجاب نه راوات ته رارسي، او خیبر پښتونخوا نه چې کومې قافلې دي هغه په د موټروی د لارې 36 نمبر شونګي حزه دي، کم چې د پېښور نه اسلام آباد ته داخلي لار ته دلته به دوی جمع کیږي، او هغه پس به دوی اسلام آباد په لور باندې راځي. او ډېر تم دا ده چې سحر یعنی سبا په 23 اکتوبر دوی اسلام آباد چې کم ځای اسلام آباد انتظامی دوی ته پراټاکل دي H9 میدان ورته ویل کیږي چې هلته دوی ورسي. سو شېبه وړاندې موږ د H9 ګراوند تم تللی وو، کم چې حکومت دوی احتجاجي ناست لپاره پیل کړی دی. هغه نږدې د اسلام آباد حکومت لخوا یوازې دا انتظام شوی وو چې تاسو ته معلومه ده اسلام آباد راوتلی کې موجوده وخت کې دنګي ماشي دا کیسونه او دا تبه کیسونه ځای شوی دي. نو نن اسلام آباد انتظامی هلته د دې پرې کړی دا، خو باقي ټول انتظامات چې کم دي هغه جمعیت علما اسلام چې اسلام آباد کم انتظامیه ده هغه خپله کړی دي. موږ چلته د جمعیت علما اسلام غړو سره خبرې کړې دي، نو هغوی ویلي دي چې په دې ګراوند کې دوی لپاره بنیادي سهولتونه شته، یوازې د اوبو جو ټوبل دی، او دوی داسې یره څرګند کړي دي چې هغه اوبو جو ټوبل چې کوم دی د دې ضرورت نه پوره کوي. دغه شان دوی عارضي واشروم چې کوم دی غسلخانې د هغې جوړښت غوښتنه اسلام آباد انتظامیه نه کړې او خواهي نه ده منلې. نو نن د دې دا وینا وه چې دا انتظام به هم جمعیت علما اسلام غیر خپله کوي. دا تر اوسه پورې چې کوم حالات دي دا خو څو شېبې وړاندې په لاهور کې د جمعیت علما اسلام مشر دا ډېره مهمه خبره کړې وه، او چاهینه دا ظاهره ده چې د جمعیت علما اسلام چې کوم دلته احتجاجي پرلت دی یا احتجاجي ناسته ده کېدی شي ډېرې مودې پورې جاریونه ساتل شي. ځکه چې جمعیت علما اسلام مشر دا خبره کړې ده چې ما چرته هم د درنې ټکې د احتجاجي پلټ ټکې نه استعمال کړي، وړاندې هم دوی دا خشن بیانونه ورکړي وو چې زه به خپل کارکونان ستړي کوم نه. البته دوی دا خبره کړې ده چې د اسلام آباد یا مرکزی حکومت لخوا د دې په لاره کې څخن جوړیږي او دوی ته د اسلام آباد راتک اجازه نه ورکړي کېږي، یا کې د دې کارکونان زورول کېږي، نو بیا به د احتجاج نور به هم سخت شي. او دوی دا اته کې استعمال کړی دی چې دا احتجاج نه بلکې دا د ازادۍ یو تحریک دی، او دا ازادۍ تحریک به تر هغه وخت پورې روان وي کله پورې چې موجوده د پاکستان تحریک انصاف حکومت کم چې دا هیڅ وینا تر مخه دا چا په خوخه راغلی دی د استعفی نه ورکړو دا حکومت مکمل ختم شوی نه وي.
اورنګزیب خان، د نورو سیاسي ګوندونو څو غبرګون دی، هغوی په دغه احتجاج کې څومره ښکاره دي، څومره سرګرم ښکاري؟
جی بالکل شاہ صاحب، سندھ کے چکلا دا احتجاج پیل شو او نو التا تاسو ته معلومه ده پاکستان پیپلز ون حکومت دے پر سندھ صوبہ کے وقت کے دا پاکستان پیپلز ون چکم غڑی ہو احتجاج کے دو سره شامل ہو کل چ دا پنجاب صوبے تراغل چ پنجاب صوبہ دا پاکستان مسلم لیگ نواز چ دا موجودہ وقت کے لوی حکومت مخالف سیاسی گوند دے التا دا ہی کارگنان زیاد دی نوالتا پنجاب کے پاکستان مسلم لیگ کارکنان ورسره شامل ہو نن دا پاکستان مسلم لیگ مشر خورم دستگیر چې تیر حکومت کے مرکزی وزیر هم پاتې شوی دی هغه دا خبره کړه دا چې کون مشران دوی ته ویل دي چې اسلام آباد کې کله دا مارچ ورسی نو تاسو به پکې یو ورځ برخه اخلي او هغې نه پس به پاکستان مسلم لیگ نواز دلا او پاکستان پیپلز ګوند به دا فیصله کوي په یو درشتم اکتوبر یعنی سبا ورځ چې آیا که دا احتجاج اوږدېږي نو دوی به هم پکې بیا شرکت همدغه شان اوږد ساتي که نه یو ورځ دپاره به دوی دا شمولیت کوي وړاندې د پاکستان مسلم لیگ مشر صدر چې کوم دی اوس موجوده او د پنجاب پخوانی وزیر اعلی شهبا شریف دا خبره کړې وه په یو درشتم اکتوبر به دوی جمعیت العلماء اسلام سره اسلام آباد ته داخلیږي دلته به موجود وي او دلته به دوی خپله بېله جلسه کوي دا هغې واضحه ویلي وو چې خپله بېله جلسه به کوو مطلب یې همدا و چې لکه جمعیت العلماء اسلام په دې ګراؤنډ کې یا کوم ځای کې چې دی راځي هلته به دوی جلسه کوي خو خپل کارکنانو ته یو بل جلسه به کوي نو د هغې په عینونو نه داسې ښکاري د دونو پاکستان پیپلز ګوند بیان نه او پاکستان مسلم لیگ بیان نه چې کېدای شي دوی یو ورځ دپاره په دې احتجاج کې جمعیت العلماء اسلام سره شرکت وکړي البته عوامي نیشنل ګوند پښتونخوا ملي عوامي ګوند او په دې ائتلاف د نه سیاسي ګوندونو ائتلاف چې کوم دی نور سیاسي ګوندونه دي دا هیڅ واضحه تګلاره مخې ته نه ده راغلې او مخکې چې کوم بیانونه راغلي نو هغې د احتجاجي مارچ مکمل ملاتړ اعلان کړی و
ډېره مننه اورنګزیب خان
مننه ستاسو شو
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک بی او ای ڈی وا ټوئیټر @ بی او ای ڈی وا انسټاګرام @ بی او ای ڈی وا او پر یوټیوب بی او ای ڈی وا نیوز
کې دا وخت مذهبي ډلې جمعیت العلماء اسلام لخوا د حکومت په ضد باندې ازادي مارچ روان دی د پنجاب د خارون تیریږي او سبا ممکنه ده چې سو هم اسلام آباد تور سی خو د خیبر پښتونخوا نه هم د جمعیت العلماء او د عوامي نشل ګوند پلویان به په دغه مارچ کې ګډون کوي د پیښور نه په د ډیوا خبریال ارشد محمد یو رپورټ راکوي
د جمعیت العلماء اسلام او نور مخالف ګوندونو مشران وایي سبا له یعنی په 13 اکتوبر یې د خیبر پښتونخوا نه په آزادۍ مارچ کې برخه اخیستو ټولې تیاری مکمل کړي دي د جمعیت العلماء اسلام د پېښور ضلع ویان ډاکټر مسعود ګل وایي د صوبې زیاتره برخو د ګوند کارکوونکي به پېښور کې د جمعیت العلماء اسلام مرکز ته راټولېږي او د سهار 10 بجې به د اسلام آباد په لور روانېږي مسعود ګل وایي چې د آزادۍ مارچ ګډونوالو ته ویل شوي چې په لارو کې موجود رکاوټونو لرې کولو بندوبست وکړي
او دلته نه ان شاء الله په ټول کې کې خپل به ان شاء الله دلته راځي او دلته نو مشترکه تور باندې مشترکه پوزیشن سم یو ځای ان شاء الله دلته راځي دا هي زلو ته کې دا یات چې ځان سره به یو کریم موزیک خیر او پر کاوتو نه باغ وکړي هر زلې سره به یو کریم موجود دي
په آزادۍ مارش کې د پاکستان نه مخالفه ګوندونه برخه اخلي د سند او بلوچستان نه روان شوی برخوال پنجاب صوبې ته داخل شوی دی او د اسلام آباد په لور روان دی او سبا لبه د خیبر پښتونخوا نه د جمعیت العلماء اسلام او نور مخالف ګوندونو غړي اسلام آباد په لور روانيږي د عوامي نېشنل ګوند مرکزی مشر میابتهار حسین وای د دوی قافله به د ګوند مشر اسپندر ولی خان په قیادت کې په آزادۍ مارچ کې ګډون کوي
او د اسپندر خان په قیادت کې موږ روانيږو اسلام آباد ته په تیاری زموږ د خپل پرواز مکمل دی زموږ خپل یونین کونسل سره زلو سره تاسو خلکو سره خلې عبد دې مکمل دي او دغه رنګ چې کوم دی نو زمونږ د پنجاب ملګري چې کوم دی هغه د عوامي نشي پاتې هغه به سټنډر ته ټول راځم کی د بلوچستان زمونږ چې کوم نه پو خو د عوامي نشي پاتې چې زمونږ کوم ملګري دي دا زغره څنګه ته مشارکې هغه چې کوم دی نو هم د دې جدي سره روان دي چې کوم نه نه په رحمت
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت وړاندې دې صوبې نه اسلام آباد ته د احتجاج کوونکو په زور مخه نیولو دړکې ورکړې وې. خو اوس وایي د وفاقي حکومت سره معاهدې وروسته به د ازادۍ مارچ کې برخه اخیستونکو مخه نه نیول کیږي او تر څو چې دوی پورم نه وي حکومت لخوا به ورته سیکیورټي هم ورکړل کیږي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، ډیوا، پېښور.
ګران اردوونکو، په پاکستان کې د ټلویزیونونو د سار اداره پیمرا باندې کوم یو خوا نیوکه زیاتې شوې دي چې په میډیا باندې بندیزونه لګول کیږي. ورسره ورسره سیاسي ډلې په خاصه توګه اپوزیشن ډلې دا هم وایي چې حکومت په دې باندې فشار زیاتوي او په خاصه توګه باندې تیر ورځ چې د نواز شریف په کیس کې کله عدالت هغه ته ریلیف ورکنو د وزیر اطلاعات فردوس هاشکاوان لخوا چې عدالتي فیصله باندې کوم بیانونه راغلي نو هغه ته د سپکاوي نوټس هم د اسلام آباد های کورټ لخوا جاری کړی شوی دی. په دې اړه باندې را سره یو تفصیلي رپورټ د ډیوا خبریال ارشد حسین شریکوي.
د حکومت پر ضد د مخالف جمعیت العلماء اسلام فی او د نورو سیاسي ډلو احتجاجي لاریون د تیرو درې ورځو راهسه را روان دي. خو په قامي میډیا باندې دغه احتجاج چې پکې په زرګونو خلک برخه لري نه خودل کیږي. د جمعیت العلماء اسلام د مرکزی مجلس شورا غړی او قانون پوه کامران مرتضی ډیو ریډیو توای د کلن چې موجوده حکومت په واک کې راغلي په مطبوعاتو بندیز او سنسرشپ سیوا شوی.
بلیک آؤٹ ہو رہا ہے، ہم جو بات کرتے ہیں اس کو دکھایا نہیں جاتا یا اس کو نشر نہیں کیا جاتا، تو یہ ہمارے ساتھ مسائل ہے.
حغوائی دا جمعیت علماء اسلام آزادی مارچ دا حکومت او دا حغا طاقتونو پر ضد دے چاچی دوی پواک کے روستی دی او پا قامی میڈیا باندے دا دغا احتجاج دا خودلو بیخی بلیک آؤٹ پر زی دے. اخوا وطل خبریال طاہر خان ڈیو ریڈیو توائی حغا پخپل دیرش کلن صحافتی جن کے دا سے سنسرشپ نو لیدلے کم چی اس لیدل کی گی.
نن سبا په پاکستان کې د ټولنه یو د خبر په حیثیت باندې د دې ډیر زیات اهمیت تا فنرمان یا یو منټو خیا دو منټو خیا درې منټو خیا نو دا زیاتې دي او دا د بنیادی شی هم دا دي چې هغه په دبو نتیجه ده.
د اردو ژبې د ټي وي چینل یو انکر او خبريال امیر متین چې دا وخت په خپل هم د بیروزګاری سره مخ دی ډیو ریډیو توای دا محل د پاکستان شخصي میډیا د یو خراب صورتحال نتیریږي. قانون دی او نشریاتی ادارې د سخت دباو سره مخ دي. صحافیان د نوکرو څخه وښکل کیږي او د مخالف ډلو د جلسو جلوسونو د نه خودلو په اړه ټي وي چینلو او اخبارونو ته ټلیفونو ناراضي.
پریشر کوکر ہوتا ہے جس کو سیفٹی والو ہے، اگر نکلتا رہے اور باقی لوگوں کو موقع ملتا رہے تو پھر نہیں مسائل حل ہو جاتے ہیں. تو یہ جس معاشرے کے اندر ڈبیٹ رک جائے، ان کو آزادی اظہار بھی نہ ہو، اس کے متعلق بات بھی نہ کر پائیں، تو پھر یہ پریشر کوکر ہی ہے جو کہ پھٹے گا کسی دن.
چکل پیو ٹولن کی آزاد مباحثہ نکی گی نو مسئلے دا ہواری پر زی لانوری پیچلی کی گی. ہغوائی دا ٹولن مثال دا یو پریشر کوکر وی او چکل پا ٹولن کی دا بیلا بیلو خیالات و عامل خلقو سیاو سیاسی ڈلو تا دخپل زمیر مطابق دا اظہار موقع نتر لاسکی گی نو ٹولن بیا لکه دا پریشر کوکر چوی. پا پاکستان کی دا بشری حقونو او دا مطبوعاتو دا آزادی فعالان وای حکومت دا هیواد پا مطبوعاتو رس پا رس قطغنونا او فشار زیاتوی او دا خبریالانو دا تحفظ نړیواله ادارې رپورټر وداوت بارډر د کال 2013 په رپورټ کې ویلي چې د پاکستان میډیا د آزادۍ په لحاظ سره د نړۍ د یو سل اتیا هیوادونو په فهرست کې په یو سل 200 درجه ولاړ ده او ځینې نور تنظیمونه هم پاکستان د خبریالانو د پاره د دنیا په خطرناکو هیوادونو کې شامل وي. ښکاره دی چې د ستمبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو په غونډه کې د شرکت په خاطر د امریکا د سفر په مهال وزیر اعظم عمران خان دا خبره رد کړې چې ګنی په پاکستان کې مطبوعات د قطغنونو سره مخامخ دی او ویلو چې په پاکستان کې مطبوعات د غربي نړۍ نه زیات آزاد دی. ارشد حسین، وایس آف امریکا، دی ریډیو، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، د پاکستان په څیر د نړۍ په خوښه شپږو هیوادونو کې د حکومتونو په ضد باندې احتجاجونه روان دي او په وروستیو کې په لبنان کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د دیارلس ورځو پر لپسې احتجاجونو وروسته وزیر اعظم سعد الحریری استعفا ورکړې ده. د ډیوه ریډیو همکار منزا شهید د وایس اف امریکا په یو رپورټ کې نور تفصیل وړاندې کوي.
دا وخت د پاکستان په ګډون په نږدې شپږو هیوادونو کې د ځایناستي حکومتونو پر ضد احتجاجونه روان دي. تر اوسه غټ برې د لبنان احتجاج کوونکو ترلاسه کړې او پرون یې وزیر اعظم سعد حریری په استعفا ورکولو مجبور کړ. پاکستان کې هم مخالف سیاسي ډلې د وزیر اعظم عمران خان نه د استعفا او د پوز د څارنې پرته انتخابات غواړي. په چیلي کې سیاسي اصلاحات غوښتنه کیږي، په بولیویا کې تیرې صدارتي ټاکنې نه مني او په عراق کې د یو نیم سل څخه زیات احتجاج کوونکي وژل شوي دي. هانګ کانګ کې د چین لانجمن قانون نه منل کیږي. په لبنان کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره ولس له دیارلس ورځو راهیسې احتجاجونه کوي. ښاغلي حریری په ټلویزیوني وینا کې د خپل استعفا اعلان وکړ، خو دغه خبر په ګاونډي هیوادونو اسرائیل او سوریه کې سخت اندېښنې راپارولې دي او په تیرو دوو اونیو کې په سلګونو زره لبنانیانو په لارو کوڅو کې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه او د هیواد په سیاسي اشرافیې د بډو او نااهلۍ تورونه لګول. په واشنگتن کې د منځنی ختیځ د څېړنې ادارې یو کارکونکي راندا سلیم وایي د ښاغلي حریری استعفا د احتجاج کوونکو لومړی غوښتنه وه. دویمه غوښتنه به دا وي چې یو بې طرفه منځمهاله او غیر سیاسي کابینه جوړه شي. د دوو اونیو احتجاجونو د لبنان بانکونه، سکولونه او ځینې کاروبارونه تړلي وو چې له کبله یې د دې هیواد اقتصاد ته زیان رسولی او د خلکو ژوند یې په ټپه درولی وو. حکومت څه موده مخکې پر یو شمېر نورو مسایلو سربیره د واټساپ په ټلیفوني مکالمو هم مالیه ولګوله چې همدغه کار د خلکو غوسه راوپاروله او د هیواد په پلازمینه بیروت کې د دولت پر ضد لاریونونه پیل شول. د مظاهرو له کبله په لبنان کې لوی لارې، ښوونځي، روغتونونه او کاروبارونه تړل شوي وو. سعد حریری شاوخوا دوه کاله مخکې په لبنان کې د ائتلافي حکومت صدر اعظم شو چې په کابینه کې ورسره سیاسي مخالفان هم وو. هغه درې ځلې د لبنان صدر اعظم پاتې شوی دی. لبنان د سوریې او اسرائیل ترڅنګ پروت هغه هیواد دی چې شاوخوا شپږ میلیونه وګړي لري، خو کمزورې اقتصاد او اداري فساد موجودیت لبنان په نړۍ کې تر ټولو په لوی پوروړي هیواد بدل کړی دی.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه به ډیر دروخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتنه وروره خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا کینسر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکلکی حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا دی ریڈیو دے
ګران اوردونکو دا وی او ای ډیوا د خبرونه روانې دي. یو ځل مو بیا په امره ګرځو د اهم خبرونو سره ټکو ته.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان خبرداري ورکړې چې کله هغه په ضد احتجاج کوونکو د قانون سرغړاونه وکړه نو ګام باخلی، او د عمران خان استعفا غوښتونکو احتجاجي مارچ اوس په جی ټی روډ اسلام آباد لور ته روان شوه. د احتجاج مشر مولانا فضل الرحمن وای مارچ پولیسي تحریک ته اوخته ده.
جس سے پاکستان کی سلامتی کا سوال پیدا ہو گیا ہے، ہم نے یہ مارچ کرنا ہے اور پاکستان کی سلامتی کے لیے کرنا ہے.
پاکستان کی دا حکومت و تاجرانو ترمن دا خبر اترے کامیاب شوی دی، او تاجرانو دا حکومت پزد ہڑتال ختم کرے. دا وزیر اعظم لپار دا خزانے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ دا خبری کانفرنس پا وقت یو لسنوکاتی معاہدہ اعلان کرے.
شناختی کارڈ کی شرط پر خرید و فروخت پر تادیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک موخر کر دی گئی ہے.
په خیبر پختونخوا کې د پولیو دوه نوې پیښې مخې ته راتلو سره په دغه صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره یو کم شپېته او په ټول ملک کې اتیاو ته رسیدلې ده.
ټول چې دي دا هغه ماشومان دي چې کوم والدین چې دي هغوی خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه دي ورکړي او یوازې ټیکې هم نه لګوي.
اوس مو پام راګرځو د خبرونو تفصیل ته.
د جمعیت علماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې د تاریخ انصاف د حکومت په ضد احتجاجي مارچ د لاهور نه اسلام آباد لور ته روان شوی دی، او رپورټونه وایي چې د جی ټی روډ د لارې بعد دغه مارچ سبا 11 بجو له اسلام آباد ته ورسی. مولانا فضل الرحمن په لاهور کې خپلو پلویانو ته ویلي اسلام آباد نه حکمرانان خپلو کورونو ته د لیږلو دپاره ورزي. نوموړي ویلي ټولې سیاسي پارټۍ د حکومت په ضد یو موټی دي، او په وزیر اعظم عمران خان یې غږ کړی چې خپله استعفا د زر تر زره ورکړي. هر ځکه مولانا فضل الرحمن دعوه کوي چې ټولې سیاسي پارټۍ ورسره د حکومت په ضد راپاسېدلې دي، خو پیپلز پارټۍ او مسلم لیگ نون ډله وایي دوی به د حکومت په ضد په احتجاجي درنا کې برخه نه اخلي.
پاکستان کې د مرکزي حکومت او تاجرانو ترمنځ د خبرو اترو کامیاب دوه وروستو تاجرانو د هړتال ختمولو اعلان کړی دی. تاجرانو نن او پرون دوه ورځنی احتجاج په موخه کاروباري مرکزونو تړلو. د وزیر اعظم لپاره د خزانه مشیر ډاکټر عبدالحفیظ شیخ، د فیډرل بورډ آف ریوینیو چیرمین شبر زیدی، او د تحریک انصاف یو مشر جانګیر ترین د تاجرانو سره یو لسنوکاتی لوزنامه په اسلام آباد کې د خبری کانفرنس په وخت اعلان کړی.
په خیبر پختونخوا صوبه کې د پولیو دوه نوې پیښې مخې ته راغلې دي چې د سره سکال په صوبه کې د پولیو د ناروغانو شمېره یو کم شپېته، او په ټول ملک کې د پولیو د ناروغانو شمېره اتیاو ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا د بیړنیو عملیاتو مرکز لمخې د پولیو دوه تازه پیښې د خیبر پختونخوا په ټانک او سرای نورنګ سیمو کې مخې ته راغلې دي.
د بشري حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړی میرمن ګلالی اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل ضمانت لپاره داخل کړی شوی درخواست اوریدنه نن د نومبر اولنې نیټې پورې ځنډولې ده. د پروفیسر اسماعیل وکیل شاب خټک اډوکیټ ډیوا ته ویلي چې اف آی اے ته دوه درې شخصي ترانو د پروفیسر خلاف شکایت کړو، او اف آی آر کې د هغوی نمونه لیکل شوی دي، خو نور درکې نه دي معلوم چې دا څوک دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په اسلام آباد کې د وزیر اعظم عمران خان او د پوځ د مشر سره د افغانستان د سولې په موضوع په دغه هیبات کې د تشدد په کمولو خبرې اترې کړې دي.
ترکی د امریکایي کانګرس په هغه قانون سازي نیوکه کړې دي چې پکې په ترکی د بندیزونو غوښتنه شوې ده. کانګرس په غوښتنه کې ویلي دي چې ترکی په شام کې کاروایان کړې دي، او د ترکی عثمانیه لخوا د ارمینین وجنې نسل کوشي ګرځولې ده.
د امریکا صدر ډونالد ترامپ د مؤاخذې په سر بنن د بارنو چارو د وزارت دوه نور پوهان د پښتنو لپاره کانګرس ته وړاندې کیږي. دا په داسې حال چې د وایټ هاوس د ملي امنیت لیفټنټ کرنل وینډمن 13 ورځ کانګرس کې د پښتنو په وخت ویلي وو دی په دې خبره اندېښمن دی چې ولې صدر ترامپ د یوکرین صدر ته په ټلیفون ویلي وو چې د جو بایډن او د هغه د زوی پلټنې دي وکړي.
لبنان کې د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو لپاره د ولس له دیار له سوروزو پر لپسې احتجاجونو وروسته وزیر اعظم سعد الحریری استعفا ورکړه ده. احتجاج کوونکو په لبنان کې د بدلون غوښتنه کول او په تیرو دوه اونو کې په سلګونو زره لبنانیانو په لارو کوڅو کې د اقتصادي اصلاحاتو غوښتنه او د هیواد په سیاسي اشرافي د بډو ناهلې تورونه لګول.
د وایس اف امریکا دی وری ډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږی. پاکستان کې د حکومت او تاجرانو ترمنځ خبرې ترې کامیاب شوې دي او تاجرانو د حکومت په ضد هړتال ختم کړې ده. په دې اړه باندې را سره نور تفصیل رابعه پیر په دې رپورت کې شریکوي.
د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ د سوداګرو د مرکزی تنظیم سره د لیدنې وروسته د مطبوعات سره خبرو کې وویل چې معاشي مقصدونه ترلاسه کولو د پاره د اقتصاد په عمل کې توندي راوستل غواړي.
شناختی کارت کی شرط پر خرید او فروخت پر تادیبی کاروائی 31 جنوری 2020 تک مؤخر کر دی گئی ہے.
د شناختی کارت په ذریعه د سوداګر شرط عملیات د درې میاشتو پورې یعنی د جنوري تر 1 نیټې پورې ځنډول باندې اتفاق سوی دی. د لوزنامې تر مخه په کال کې 10 کروڑ روپو پورې سودا کوونکو به د ټیکس شرط د 1.5 څخه د 0.5% پورې راکښته کیږي. د دې نه علاوه د 10 کروڑ سوداګری کوونکو به ویدهولډینګ ټیکس ایجنټ نه جوړیږي. د سیلز ټیکس رجسټریشن د پاره به د بجلی د بلونو حد د کاله د 6 لک څخه زیات کړی سوی دی او اوس په دا حد 12 لک وی. د خزانه سلاکار ویل چې د ټیکس جمع کولو او د رجسټریشن نوي کولو د پاره به فارم په اردو کې جوړیږي او د کامی او ځایي سوداګرو ستونزې هوارولو د پاره به د سوداګرو کمیټي جوړیږي چې د حکومتي کمیټي سره به په رابطه کې وي. د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ تر مخه د سونارو ستونزې هوارولو او لږ ګټه ترلاسه کوونکي هول سیلرز د پاره به د سوداګرو د کمیټي سره خبري کیږي او څوار لار به طی کړی سیم. د دغل وزنامې تر مخه د زر فوټه دکان لرونکي به د سیلز رجسټریشن څخه خلاص وي. په دې موقع د سوداګرو مرکزی مشر خواجه محمد شفیق وویل
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا قدم ہے اور مزید اگر کوئی ایریٹنٹ ہوں گے تو ہم نے کمیٹیوں کی فارمولیشن کی ہے.
زه فکر کوم چې دا لومړی ګام دی او کچری نورې ستونځوي نو د هغې د پاره کمیټي جوړ کړی سوی دی. دوی هیله څرګنده کړه چې کېدونکي لوزنامې باندې به د حکومت لاړه عمل کیږي او سوداګرو لاړه به هم دغه لوزنامې عملي کړی سي. دوی په دې موقع په ټول هیواد کې هړتال ختمولو اعلان هم وکړو. بل اړخته سوداګرو د حکومت دغه پریکړه ستایلې. خدای هم ویلي چې په کار دی چې دغه لوزنامه یوازې د هړتال ختمولو د پاره نه وي بلکې په لوزنامه کې سوي خبري عملي هم سي او د سوداګرو ستونزې هوارولو د پاره حکومت د دوی سره په رابطه کې وي. څرګنده دی چې د حکومت لاړه د زیات ټیکسونو یا مالیه اخستو او د 500 څخه زیات سودا کولو د پاره د شناختی کارت شودلو د شرط په ضد د هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د تیرو 2 ورځو راهیسې شټر ډاون هړتال و. سوداګرو 13 ورځ هم د ډاکټر عبدالحفیظ شیخ سره خبرې ناکامه سوي وي. خو ستول کیږي چې د مالیه راغونډونکو ادارې اف بی آر هم د سوداګرو د پاره د فکس ټیکس سکیم جوړ کړی دی. د سوداګرو او د حکومت ترمنځ دغه خبرې په داسې حال کې سوي چې د نړیوال مالیاتي فند آی ایم ایف ډله هم په پاکستان کې د رابعه پیر وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اسلام آباد.
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیو دا زمنګا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه روانه ده. د پولیو په اړه باندې مهم رپورت تاسو په امره ګرځو. په پاکستان کې د پولیو د ناروغانو شمیره 80 ته ورسیدله. دا په داسې حال چې تیر ورځ د خیبر پختونخوا په ټانک او سرای نورنګ سیمه کې 2 د پولیو نوي کیسونه موندل شوی دي. د ډیو رادیو خبريال شاهین شاپیر نور تفصیل په خپل رپورٹ کې راکړي.
د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې تر مخه د ټانک 14 میاشتنې او لکی مروت سرای نورنګ 9 میاشتنې ماشوم ته په یو وار هم د پولیو کترې نه دی ورکړې شوی. د کوم له عمله چې پولیو خطرناک وایرس په نخه کړی دی او د ټول عمر د پاره معذوره شوی دی. د لکی مروت ضلع صحت څانګې مشر ډاکټر رحیم خټک وینا تر مخه په ټوله ضلع کې 500 نه سوا انکاریان موجود دي او حکومت نه خپل غوښتنې پوره کولو لپاره د پولو کترو اچولو نه انکاریان دي.
ټول چې دي دا هغه ماشومان دي چې کوم والدین چې دي هغوی خپلو ماشومانو ته پولیو څاڅکي نه دي ورکړي او حفاظتي ټیکې هم نه لګوي. دا د هغوی والدینو په ذهن کې د پولیو څاڅکو په حوالے سره یا ټیکو په حوالے سره مسکنسپشن یا خدشات دي. زموږ سره اوس هم تیر راؤنډ کې 15,000 پورې ماشومان دي دوی بچي دوی والدین چې دي هغه خپل ماشومان تاسو کې
سرګند دی چې روانه میاش یوازې لکی مروت ضلع نه دا شپږم مثبت پولیو کیس رپورټ شوی دی چې لوی علت یې د پولیو په اړه منفی سوچ لرونکي او انکاری خلک دي. د ترڅنګ لکی مروت سره تړلې د پولیو وارث تر ټولو زیاته متاثره ضلع بنو ته په لویه شمېره تګ راتګ کوونکي خلک هم شامل دي چېرته چې 23 پولیو کیسونه رپورټ شوي او په ممکنه توګه دغه وایرس راوړل کیږي او بیا دلته ماشومان نه واکسین کیږي. رحیم خټک زیاتوی چې لکی مروت کې په نږدېو کې د پولیو وارث نه متاثره داسې کورنۍ شته کوم چې اوس هم خپل ماشومان نه واکسین کوي. د کومو د آګاهې دپاره چې بیلابیل وختونو کې هلې ځلې کولی شي یا د دې چې په 14 نومبر د خیبر پختونخوا په زیاتره ضلعو کې د ملک سیاسي صورتحال او په صوبه کې د ډاکټرانو بایکاټ له وجې پولیو مهم ځنډول شوی دی. دا فیصله په داسې مهال شوی چېرته چې پرله پسې د پولیو مثبت پیښې رپورټ کیږي. شاهین افریدی، وایس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
گرانو اردوونکو تاسو ته وی او ای ڈیوا خبرونه ته غوږی. ضربیاز فوجی عملیاتو کې چې په میرانشاه او میرعلی شمالي وزیرستان کې کم دکانونه وران شوی، اگر چې حکومت ویلې چې هغوی ته به معاوضه ورکوي خو په دغه باندې ځایي دکانداران احتجاج کوي چې د دوی سره مشوره نه شوی او هغه شان مرسته د دوی سره نه کیږي لکه څنګه چې حکومت وعده کړی وي. دا وخت هم په شمالي وزیرستان میرانشاه کې په لسم ورځ باندې د دکاندارانو احتجاج روان دی. عدنان بیٹنی په رپورټ راکوي.
د شمالي وزیرستان تاجرانو د اتحادیې مشر چیرمن شیرولی ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل د 15 کلن ضرب عذب عملیاتو پر مهال یوازې په میرانشاه کې د 2,000 نه زیات دکانونه وران کړی شوي او په دې کې د 2,000 روپۍ سامان غایب کړی شوی دی. شیرولی په خبره په دغه کښې د تاجرانو نږدې 21,000 روپۍ تاوان شوی چې په خپله ځایي حکومتونه هم تاییدوي خو زیاته کړه په دې اړوند د تیرو 15 کالو راسې له دوی سره ژمنې کیږي خو دوی ته څوک معاوضه نه ورکوي. د یوې پوښتنې په ځواب کې شیرولی وویل چې د ضرب عصب عملیاتو پر مهال هم تاوان تاجرانو ته اوښتی او د دې احتجاجونو له امله هم تاوان تاجر ته اوړي خو زیاته کړه چې دوی دغه سامان په پور راوړی وو او اوس پورې وړي له دوی څخه دغه سامان پور غواړي ځکه دوی مجبوره شوي چې په احتجاج لاس پورې کړی. شیرولی وویل تر څو چې دوی ته دغه تاوان معاوضه نه وي ورکړی شوی د دوی دغه رقم احتجاج به دوام لري.
احتجاج لا جکړه دا هغه ته اوند د میش پیرا کو لکه تکلیف ته خلک د وزیرستان خلکو کافی تکلیف ته ډیره به ظلم خبره ده. 2014 چې کوم غشوي د اپریشن پاسه د میز د اربې نقصان شوی دی می صرف دغه سه خلیل مستللی وي هغه په مطابق لون من میز دا 5000 دغه سه لګیای پروګرام هغه ته ونه د پوره میز دغه احتجاجی نه کیږي چې دا هغه خپل معاوضه ملاوي شي خو امیر خبره ته یې ته پرې ټیک دغه خاصه توجه ورکړي نه
افته حکومت هم د دوی دغه تاوان تاییدوي او د سیمې د صوبایي پارلمان غړي میر کلم وزیر ډیوا سره په خبرو کې زیاته کړه چې د شوي په کابینه غونډه کې صوبایي حکومت د شمالي وزیرستان تاجرانو د تاوان پوره کولو لپاره 15 ارب روپۍ منظوري کړې دي. خو میر کلم زیاته کړه چې دغه منظور شوې مرستې د تاجرانو د شوي تاوان د نشت برابرې دي. میر کلم وزیر په خبره چې دغه تاجرانو تاوان پوره کولو لپاره په دې اړوند د سیمې او صوبایي حکومتونو سره خبرې روانې دي او دغه تاجرانو د تاوان لپاره په هر فورم آواز پورته کوي.
دکاندارانو چې کوم بالکل چې ټول سره ملاو کې نو 20 ارب روپۍ تاوان شوی دی او دوی په هغه لول باندې 15 ارب روپۍ ورکوي. نو په دمانځ کې ډېره لویه فاصله ده. بنیادي طور باندې مثلا هم د دې نه جوړه ده که 1 یا 2 ارب روپۍ په مانځ کې فرق وای یا کمای وای په هغې به مونږ خپل دکانداران هم کنوینس کړي وای او مونږ به هم ورته ویلي وای زمونږ خاطر به هم کړی وای په مانځ کې. خو دلته ډېره لوی په مانځ کې فرق دی. نو هغه فرق چې سره نږدې شوی نه وي نو بیا امکان نه لري چې په دومره ډېر لوی فرق سره هغه خلکو ومني.
هغه ته ځایي انتظامیه هم د تاجرانو د احتجاج پخلی کوي او وایي د هغه تاجران دي چې د ضرب عذب عملیاتو پر مهال دوی ته تاوان اوښتی دی. زیاتوي دغه تاجرانو تاوان پوره کولو لپاره اعلی حکومتونو ته سفارښتنې لېږلې دي. یوه اعلی انتظامیه چارواکي د نمونه شولو په غرض ډیوا ته وویل سبا د صوبې اعلی وزیر ته شمالي وزیرستان سفر کوي او د سفر دوران به هم اعلی وزیر ته د تاجرانو دغه ستونزه وړاندې کوي. خو اخر تاجران وایي چې د اعلی وزیر ته سفر پر مهال به دوی د سیمې ټولې تګ راتګ لارې تړي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
ګران اوردونکو تاسو د وی او ای ډی و خبرونه ته غوږی د بشری حقوقو فعال او د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي میرمن ګلاله اسماعیل پلار پروفیسر اسماعیل ضمانت لپاره چې کوم خاص عدالت ته ورکړی شو دغه نن د اورنې نومبر پورې ځنډول شوې او د وکیل وای چې په دغه چې کوم مقدمه په درې شوې په دې کې کم دوه درې تنان شکایت کړی دی دغه عدالت ته نه وزیر شوی دی ته ویل شوی چې په 1 نومبر دی عدالت ته حاضر شي. په دې اړه باندې را سره مدثر شاه نور تفصیل په دې رپورت کې شریک وي.
ټاکل شوی و چې نن به د اف ای ای لخوا په 16 اکتوبر د نیول شوی پروفیسر اسماعیل د ضمانت اوریدنه وي. خو د نوموړي وکیل شاب خټک ایډوکیټ ډیوا ته وویل د پلټنو وفاقي ادارې یا اف ای ای چې پروفیسر باندې کم اف ای آر درج کړی دی هغې کې 2-3 شخصي تنانو نومونه لیکلي دي چې دی اف ای ای ته د پروفیسر خلاف شکایت کړی او هم دغه شکایت په نتیجه کې ادارې پروفیسر گرفتار کړی و. خو دغه تنان عدالت ته نو حاضر شوي. نو شاب خټک ایډوکیټ وایي عدالت دغه تنانو ته امر وکړ چې را روانه اوریدنه کې دی حاضر شي او وای اوس په ضمانت بل اوریدنه د نومبر په لومبۍ نیټه 2 ورځې پس وی.
دا سایبر کرائم چې دی د خپل یو سپیشل جج دی دلته په خبر کې او عدالت دا وی چې چونکی دی کیس کې یو 2-3 پرایویټ کسان دي چې اف ای ای دا شو کړی د سیمنټه غي کمپلینټ کړو یعنی هغه پکې مدیان جوړ شوی دی نو هغه دا غوښتل چې دا ضروری دی.
زیاتې په 15 اکتوبر اف ای ای پروفیسر اسماعیل عدالت ته وړاندې کړی او خود ضمانت اوریدنه کې ضروری نه وي چې ملزم دی عدالت ته راوستل شي. صرف د ملزم او سرکاري وکیلان د ریکارډ رڼا کې خپل دلایل وړاندې کوي. نو ځکه نن پروفیسر عدالت ته نو راوستل شوی. د شخصي تنانو د شکایت په حق له شاب خټک ایډوکیټ ویل د شکایت کوونکو نمونه اف ای آر کې درج دي خو نور معلومات نه دي ورکړل شوي چې دای د کم ځای استوګندي او د دنامو چې او پختل آیا دای به اوس د بلې نیټې انتظار کوي او کنه های کورټ کې به د ضمانت لپاره درخواست جمع کوي. نو غوایي
نه جی مونږ خو بالکل دې ته انتظار کوو ځکه چې 2 ورځې دي او زما خپل نظر دا ده چې په دې 1 تاریخ باندې چې کوم خبرونه په 2 تاریخ ته په دې په فیصله وشي. نو کا مونږ ته عدالت ضمانت راکړو خو دا مسله به حل شي او کا عدالت ضمانت را نه کړو نو بیا به مونږ های کورت څخه
د یادونه وړ د پروفیسر اسماعیل د بشری حقوقو د فعال او د پښتون ژغورنې غورزنګ غړي میرمن ګلالی اسماعیل پلار دی درې میاشتې وړاندې په د او د په میرمن د ترهګرۍ په ضد عدالت کې مقدمه درج شوې و چې د دې بینک ته کمی پیسې راځي هغه د ترهګر تنظیمونو ته ورکي پروفیسر دغه مقدمه کې ضمانت ترلاسه کړې او د مقدمې خلاف پیښور های کورټ کې درخواست جمع کړې او هم د دغه مقدمې د اورېدنې نه پس چې په 23 اکتوبر د عدالت نه بهر راووتنو نامعلومه تنانو په زور ځان سره ګاډي کې بوتلو او بیا په 25 اکتوبر اف آی اے عدالت ته وړاندې کړو او په دې تور لګولو چې د حکومت ریاست او ادارو خلاف کرکه خوري او هغه بیا په ټولنیزو رسنو خپروي بل لوري ته دغه پیښې نه پس د امریکا د خارجه چارو محکمې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسون او یو شمیر سیاسي مشرانو د پروفیسر اسماعیل په داسې طریقه په نیولو اندېښنې ښودلې دي د ده زر تر زره د خوشي کولو غوښتنې کړې دي او دا عمل د رای د اظهار او جمهوریت په ضد بلل دی مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا پیښور
ګران اوریدونکو تاسو د وی او ای ډیوا خبرونو ته غوږ یې افغانستان او د پاکستان په پوله باندې چې اخوا کونړ دی د خوا چې کوم دی د پاکستان شمالي سیمې دي الته نخته شوې اوس رپورټونه ناتایید دا دي چې راکنه دغه جګړه خو ولاړه ده خو په دې کې د افغانستان او د پاکستان لخوا داوی شوې دي چې پاکستان هم وی چې د خواته مرګ جوړه شوې ورو بیا افغانستان خواته هم چارواکي وچا خو مرګ جوړه شوې ده خو موږ په دې باندې نور تفصیل د ډیو همکار او سړون کی پیر زبیر شاه خپل موږ سره سټوډیو کې موجود دي پیر صاحب په خیر علی
په خیر
پیر صاحب له کوم غوړدون کې دغه تفصیل نه خبر کې
جی دا خو پرون واقعا دا او بلا بل مختلف غدی داوی دی پاکستان حکومت چکم دے اغا ریڈیو پاکستان یو رپورٹو پا غوی کے ویلی دی بیا دی نیوز انٹرنیشنل چکم اخبار دے اغا کے آئی ایس پی آر طرف نا یو بیان دے اغوی کی داوائی چی دا دی پاکستان دی چترال سیمہ کے دی افغانستان طرف نا د زونه شوی دی پا اغا کے شپک پاکستانی اسکر او پینزه پاکستانی شریان عام خلق چې یو خزه هم وا هغه پکې زخمیان شوی دی خو د افغانستان طرف نه بیا چې کوم داوه دا غ بدل ده هغه وایي چې دا د پکنړ په ولایت کې دا شوی دی او دوی دلته نه ګولاباری کړی دا او په مارټر رو باندې پاغه کې دوی وایي چې درې مېرمنې مړې شوی دی او دوه مېرمنې یو ماشوم او یو بل نارینه ټپیان شوی دی نو پاکستان مونږ هم کوشش وکړو هغه خو ډیر پکې دوی خبرې نه کوي یو طرف ته پاکستان وګورو چې کشمیر کې لږ مسله وشي هلته چې ډزم وشي نو میډیا وي او خلک په خبرېږي خو دې ډیورن په کرخه چې داسې سکیږي نو هغه اکثر تفصیلات نه معلومیږي پاکستان دعوه وکړي افغانستان دعوه وکړي خو افغانستان بار بار دا وایي چې پاکستان طرف نه چې سنگاپورون صدیق صدیقی چې ترجمان دی دی د صدارتی محل افغانستان کې هغه هم ویلی دي چې دا د بین الاقوامي چکم قانون نه دی هغه خلاف ورزي کوي پاکستان او د نه علاوه چکم سفیر دی د افغانستان کې پاکستان کې د افغانستان سفیر هغه هم په دې نیوکې کړی دي او ویلی دي چې پاکستان د تشدد او ورسره چکم د ازغن تار لګول دي دې هم مخالفت کړی دی
دا اتغن تار خوم بڑی رسومو کې پاکستانی چارواک ویلو چې دی مکمل کړی دی او نور باندې روان دی نو یو خوا ازغن تار او بل خوا زی په ځای چیک پوسټي خو خلک به خامہ خدا ور دل غواړي چې بیا هم دا دوه خزه جګړې وخت په وخت باندې کیږي سو وجه
نو وجه خو اکثر افغانستان بار بار دا داوی کوي او رپورټونه راځي چې پاکستان طرف نه دلتا مارٹر او گولاباری کی گی وقت تر وقت او خوب دے کیس کے خودی افغانان دا دعوی کئی چھ پاکستان دری میل دن نہ رن نہ وتے ہو او دلتے یو نوی پوسٹا جوڑا والا نو پاغا وجہ نہ دی ورتا مزاحمت کڑے دے خبرال تاسو خبره ټیک ده دلته پاکستان لګیا دی د ډیورن کرخه چې کوم ته عاطف مشال چې کوم سفیر دی هغه هغه په نیوکه کړی دا ویلی چې دته یو خیالي لکیر ویلی دا ته چې دا بارډر نه دی نو دا ټنشن ست په ډیورن لاین باندې پاکستان د افغانستان تاریخي هغه دی او هغه په داسې تشدد کې کله کله راخکار شي
ډیر مننه پیر صاحب
ډیر مننه
ادرمن اوریجن کو وائس آف امریکا دیوتا وگے ہندوستان د خپل ولقی لاندې جمو کشمیر سیمې چې کمی دین هغه په دوو برخو کې ویشلې دي دغه د ویشلو فیصله کړې ده او د هندوستان حکومت وایي چې دا غامي دغه تر امنیت په خاطر باندې پورته کړې ده هر څکر دغه په ضد باندې یو وار بیا احتجاجونه راپورته شوې دي د ډیو ریډیو همکار صداقت جان په تفصیل په خپل رپورت کې راکړي
د زیارت یا پنځشنبه د ورځ نه به د هندستان د تنظیم لاندې کشمیر د مرکزی حکومت د واک لاندې په دوو برخو کې بو ویشل شي د رویټرز خبری ادارې تر مخه د دې ګام د لارې هندستان په سیمه خپل واک اختیار نور هم مضبوطول غواړي د هندستان پارلیمنت د اگست په میاشت کې د یو آئینی ترمیم د لارې د هندستان لاندې کشمیر خصوصي خپلواک حیثیت ختم کړو پاکستان او په خپل هندي کشمیر کې کشمیریانو د هندستان د اقدام مخالفت کړی دی د هندوستان وزیر اعظم نریندرا مودی د حکومت د هندي کشمیر خصوصي حیثیت د ختمولو وروسته سیمه به په دوو برخو کې وویشل شي یو برخه به جمو او کشمیر او بلب لداخ وي د کشمیر د حیثیت بدلول په موخه هندوستان د زرګونو پښمیره کې امنیتی ځواکونه کشمیر ته ولېګل او په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل پر ډول مواصلاتي نظام وزنډولو که څه هم مواصلاتي نظام تر ډیره حد پورې بحال کړی شوی دی خو امنیتی ګامونه لا پر ځای دي رپورټونه وايي په سکولونو کالجونو بازارونو او رستورانتونو کې د خلکو ګڼګونه کموي او د سلګونو پښمیره کې د کشمیریانو د حقوقو فعالان په زندانونو کې بند دي د نهې یا سه شنبه په ورځ 15 کسان په کشمیر کې وجل شو د چارواکو په وینا وجل شوی کسان د بهر نه کشمیر ته ورغلی وو او مامورینو ویل ممکنه ده چې د دوی وجنه د یو داسې مهم برخه وي چې کشمیر ته د بهر نه د خلکو د ورتګ مخه نیول غواړي د زیارت په ورځ به جی سی مرمو د جمو او کشمیر د نائب گورنر په حیث د خپل چوکۍ سوګن پورته کړي رادا کرشنا ماتور به د لداخ لیفټیننټ گورنر په توګه سوګن پورته کوي جمو او کشمیر د مسلمانانو د اکثریت سیمه ده او په لداخ کې د بود مت مذهب منون کی په اکثریت کې دي په لداخ کې چین هم د هندستان سره سرحدي شخړه لري او د لداخ په ځینو برخو د ملکیت داوا کوي د نهې یا سه شنبه په ورځ د کشمیر د حیثیت بدلیدو وروسته د یورپین یونین یا یورپی اتحاد د قانون سازانو د رشت کسیز پلاوی په لومړي ځل د سیمې دوره وکړه هندی وزیر اعظم نریندرا مودی د یورپین یونین د پلاوی هرکلی وکړو او وی ویل کشمیر ته د دوی سفر به ورته د حالات واضح تصویر وړاندې کړي خو د هندی کشمیر ځینې اوسیدونکو د امنیتي ځواکونو په بدرګه کې د یورپین یونین د پلاوی د سفر مخالفت وکړو د سرینګر یو اوسیدونکي رویټرز خبری ادارې ته وویل د هندوستان حکومت د یورپی یونین قانون سازانو نه ناپوهان جوړوي او کچیر دوی د حقیقي صورتحال نه ځان خبرول غواړي نو د عامو خلکو سره د خبرې وکړي الطاف احمد رویټرز ته وویل مونږ دوی ته ویل غواړو چې د هندوستان حکومت مونږ د ټوپک په زور نیولی یو رویټرز په خپل رپورت کې ویل د ملګرو ملتونو د انساني حقوقو کمشنر د هندوستان په حکومت غږ کړی دی چې د کشمیر د اوسیدونکو ځنډول شوي حقوقونه دي پر ځای کړي
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې
که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003 د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سروان دی وایس اف امریکا دیو ریډیو یې جواب درکوي
وګورته ونیسي. هر ماخام د شپګونا د شپې دولس او هر سهار شپګونا تر سهار نهو بجو پوره.